زلزله ځپلو ماشومان لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومان ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې شي چې د ماشومان په ګډون تر 1,195 ډیر کسان مړه شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقونسل په توګه د عبدالله صالحی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د شغلی صالحی د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسیدلی. دا مکتوب په استانبول کې د افغانستان قونسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحی مخکې له دې په استانبول کې د افغانستان د قونسلګری لومړی سیکرټر و. شغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات ښیي چې دو اویا درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکي کارکونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنوي ته استول سوي راغلي چې پلټونکو ټیمونو د زمري له 14 د وږي تر 14 پورې 100 درملتونونه څارلي. په اعلامیه کې راغلي چې د سرغړونکو درملتونونو کار بند شوی. د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړې چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو په بیان ویلو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداری ورکړ چې د روسیې پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسیې پوځیانو لخوا اشغال شوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په شلو اورونو کې 100 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. کندوز کې د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له کبله د خښتو ځینې بټۍ تړل سوي. په دې ولایت کې د خښتو بټیو مالکان وایي چې پخوا په دې ولایت کې د خښتو 40 بټیو فعالیت درلود، خو د ډبرو سکرو د بیې لوړوالي له کبله اوس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو شمیر 100 ته راکم شوی دی. دا هم راپور.
په کندوز ولایت کې د خښتو بټو یو شمیر مالکان انتقاد کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو لامل په کور دننه د سکرو بیه لوړه شوې او لامل یې په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټۍ تړل شوي او سلګونه تنه کارګران بیروزګاره شوي دي. 50 کلن جان محمد چې د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت په سیمه کې د خښتو بټۍ لري، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل.
د ولایت کندوز از تعداد 47 داشت فعلا یګان 7 داشت یا
پخوا په کندوز کې د خښتو 40 بټۍ موجودې وي، خو د سکرو د بیې لوړوالي له امله اوس یوازې 10 بټۍ فعالیت کوي. یو کال وړاندې موږ 1 کیلو زغال په 40 افغانۍ رانیول او زر پخې خښتې مو په 2000 افغانۍ پلورلې، خو اوس د یو من سکرو بیه 90 افغانیو ته رسیدلې او زر پخې خښتې په 3000 افغانۍ پلورل کیږي، خو بیا هم د بټۍ مالی لګښت نه پوره کوي.
د خښتو د یو بلې بټۍ څښتن چې ځان میرولي معرفي کوي، دی هم وایي د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله بټۍ تړلې ده او اویا تنه کارګران وزګاره شوي دي.
اوس زغال د قیمتي د وجه سره بټین تړل ده، کارګر پاک چوټي دي. مخکې خو تقریبا اویا تیا کسو کار کاوه پکې، اوس فعلا هغه ټول بیکاره دي. په علت د زغال د قیمتي سره چې یو من زغال یو 90 روپۍ 95 روپۍ ته مېږي، مخکې یو من زغال په 100 روپۍ وو شه دې شپې لراته. نو اوس د زغال د قیمتي د وجه سره زو بټې تړلې ده او کارګر چوټي دي او خپل مصر نوښته پاتې.
په نمړي ولایت کې د خښتو د بلې بټې مالک شپې تکلن احمد شفیق هم ورته خبره کوي.
سالای قبل که ما کار میکردیم 8 ماه یا 9 ماه داش ما چالان میبود.
خو چې د دبرو سکاره ارزانه وو زموږ د خښتو بټي به تر 9 میاشتو پوري چلیدله او لسګونه کسانو به پکې کار کاوه. خو د زغالو بیل وړېدو له امله زموږ بټي وتړل سو او کارګران وزګار اسول. طالبان باید داسې طرحه جوړ کړي چې له مخې په کور دننه خلک په ارزانه بیه د ډبرو سکارو وپیرلی سي او خپل کاروبار چلند وساتلی سي.
په ورته مهال کې په کندز ښار کې یو شمېر اهنګران هم وایي چې د ډبرو سکرو د بیې لوړوالی د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. څلوېښت کلن محمد سلیم چې د کندز ښار د کابل بانک په راسته کې د اهنګرۍ دکان لري وایي
مې خواهم کې جلوګیری قشاق زغال از
د زغالو د بیې لوړېدو زموږ پر کاروبار ناوړه اغیزه کړې ده. پخوا به موږ یو من د هنګرۍ ځانګړي سکاره په اویا افغانۍ رانیول، خو اوس یې په سل افغانۍ رانیسو چې آن خپل لګښت هم پرې نسو پوره کولی. دولت باید له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر صادراتو بندیز ولګوي.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کانونو او پترولیم وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو. د کندز ولایت یو شمېر کسبګران او صنعتکاران خبرداری ورکوي که چیرې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه ارزانه نه شي نو ښایي په یاد ولایت کې پاتې تولیدي کارخونې او د خښتو بټۍ هم وتړل شي او له امله به یې سلګونه کسان بېروزګاره شي.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت وایي چې د 6000 هغو پراختیایي پروژو چارې چې له بهرنیو مرستو تمویلېدې نیمګړې پاتې دي. د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو پروژو کارونه درېدلي دي. دا هم په دې اړه راپور.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره یې په سیمو کې د پراختیایي پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي او باید کارونه یې بشپړ شي. د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حیاالدین احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې نړیوال بانک د تیر حکومت سره په ګډه په ټول ګټو پروژو کې مرسته کوله او ښوونځي استنادي دیوالونه او داسې نورې پروژې سرته رسولې مالي ملاتړ یې کوو. د اسلامي عمارت سره په راتګ دغه پروژې په ټپه ولاړې دي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی صاحب الدین همدرد هم وایي په دې ولایت کې د ډیرو پراختیایي پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي.
نه یوازې په نورګرام کې، په مختلفو برخو کې نیمګړې تعمیرات پاتې دي. دلته یو لیلیا د همدغسې نور وځي ساحو کې مکاتب دي، لکه شام کې مکتب دی، ودو دره کې د همدسې تیتین او ملیله مشفې پرته دي. اکثر هغه کارونه تکمیل شوي نه دي، نیمګړې پاتې دي. د تېر حکومت نه امارت اسلامي نظم وختونه داده چې دغه برخه کې باید اقدام وشي.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلانو هم د یک شنبه په ورځ د کال د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د ولسی تړون تر عنوان لاندې 6000 پروژې چې نړیوالو بنسټونو یې مالي چارې تمویلولې اوس یې کارونه درېدلي دي. د دې وزارت مرستیال مفتي سید احمد مستقیم په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل
د اسلامي امارت له واک ته رسیدو سره سم د بهرنیو جهتونو مرستې چې له دولت سره مستقیما په پراختیایي برخه کې کېدلې هغه درېدلې دي، چې په نتیجه کې د ټولو هغو پروژو کار چې د دوی په مالي ملاتړ مخته روان و درېدلی ده.
نوموړي وویل دا پروژې د بندونو، ښوونځیو، جوماتونو او کوچیانو ته د خدماتو په برخه کې وي چې کارونه یې اوس نیمګړې پاتې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د طالبانو حکومت د کلو او پراختیا وزارت مرستیال وویل ځینې هغه پروژې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلې دي او پیسې د شوراګانو حسابونو ته ورغلي دي کارونه یې دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې له نړیوالو بنسټونو څخه یې د دې پروژو د کارونو د پیل غوښتنه کړې خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت سره د مرستو کولو لپاره یو لړ شرطونه مطرح کړي چې مهم هغه یې د بشر حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکوندی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کلی کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبریږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به څه وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو د یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 آخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس بې تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، او داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دي مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنی ترین ذره بیا چیش بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنی ترین ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم و، د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
خپرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویش عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز و، د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو، موږ برق نیولی شي. او یا تاسې به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کیږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسې لاس ور وړي، هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې، د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، اوسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې، هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنی ډیر په خواري اوس اوسپنه د ډیر په خواري ویلې کیږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، دا ټول فلزات چې دي ویلې کیږي په ډیر لوړ حرارت کې، او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کیږي. ټول فلزونه جامد دي، پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه، که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي، د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري، غیر فلزونه زلا نه لري، د کشول او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډېره کشکش کېږي، تناب دی، برق نشي تېرولی او څټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویل کېدو ټیکې ټیټ دي، د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټیکې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار، دغه عمودي قطارونه، دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې، اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي، که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي، پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام مکته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې ویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکي عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي سال کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوي دي. د عضوي مرکباتو منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه تغییر لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي کزنه خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکشه دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسمو مرکباتو منبع ده. د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرهاو نور مصنوعي مواد د هغوی څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، یخ، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي. درېیم د ډبرو سکاره دا هم د اوسمو مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسمو مرکب ځینې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوځي چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسه، لکه مختلف قسمونه، رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه. په ډېرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وه، هغه رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي. عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بل جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګ د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي وي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګ ډیسټلیشن اند ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګ سټیم ډیسټلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، ایکستراکشن ویز سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي ترنګامیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم ده هغه عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو. اکثر دا مرکب د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او په علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه په نسبت لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه ته دي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري، فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس ترسره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.